د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله یې 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد و 400 میلیون ډالره مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 14 روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسېده. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو یو بل کڅوړه ترلاسه کړه. د بانک پر ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې له روسیې سره د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له خبرو پرته بله لاره نه ده پاتې. ولادیمیر زلینسکي نن له اوکراینی خبریالانو سره په مرکه کې ویل په اوکراین کې د ملکیانو پر وړاندې د روسي پوځیانو جنایتونو ته په پام سره ښایي دا کار سخت هم وي. زلینسکي په بوچا ښارګوټي کې شوې پیښې د نه بښنې وړ وبللې. مسکو په بوچا کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو تورونه رد کړي دي. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پاوځ برید پرې وکړي د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تېره اونۍ دې ته ورته قهرجن خبرداری ورکړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26.8، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33.8، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34.44، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.8، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.19.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمېرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاوري شوي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې تسیم کې لاهو شولې.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ بند وروسته لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. طالبانو د پاسپورت د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر بیا ځنډولی.
پاسپورت ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورټونه د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
او په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې سبب شوي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایتونه وبولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو په حواله وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او په لاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو لکبله 1200 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د مرګ ژوبله لوی برخه قربانیان ماشومان دي چې د ټولو تلفاتو په سلو کې 15 جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې په لاس د ښخ شویو او ناچاو د مهماتو د وضعیت او له دې امله ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 15% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوي ملکي افغانانو ته د اوښتو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د ښخ شویو ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهم ماتو له امله ملکي خلکو ته د اوښتو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو په ځواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول استعمالېدل هغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله بهسې نتیجه حاصله شوه، خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوي هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي یو ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیری داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 3 د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې 2000 راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې پر وړاندې غبرګونونه لا هم روان دي. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو نامعلوم برخلیک اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون له طالب چارواکو سره په کتنه کې ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فاطمه محمد لزرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوې د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې یې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسۍ لامل ګرځي.
د طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمیشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خپره شوي ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشي کړي.
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بند خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلی و چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلانیې مو سره نیولې وه، دا دغې هغه رایلس وله او دی تر اوسه پورې بنجې دی. موږ ته خبر رالی چې کابل ته بیولې دي، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یوه خپلوانه شکریا مشحل ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشي کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه له هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ نوی چارو وزارت نظر واخلو، خو ویاندویانو یې جواب رانه کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه کې درې کسان مړ شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د نه نور کسان هم ټپیان شوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو ډاټسن موټر لغره خوېدلې او پکې لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبله وختی ده. نورستان کې د رسنیو د دفتر سرپرست مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطاتو کې چې سالنګین مساحه ده، نو هلته یو موټر چپ شوی دی چې په هغه کې ټول ولس وګړي ناست وو. تقریبا چې 9 کسان زخمیان دي او 3 کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت و چې شدید دی اوس پورې لا یقیني نه ده، خو بعضي کسان لا څو ویل چې هم حقته نگرانی ته انتقال کړل ته په شهادت رسیدلی دي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثر سرکونه تنگ او کندو کپر دي، چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. تمه وه چې نن د پاسپورتونو د جوړولو لپاره د انلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د شنبې ورځې ته پاتې شوی. یو شمېر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي نور نو ستړي شوي دي.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمېر غوښتونکي وایي له دې چې پاسپورت اخیستلو ته ډېر په تمه پاتې شول نور یې د صبر کاسه په نسکورېدو ده. نو دوی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډېرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کېږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که ریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
تاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی، نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز او ولایاتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
د پاسپورت غوښتونکي ډیری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوري له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډنمارک او ایټالیا په پراخه کچه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړی. دا اقدام د هغو راپورونو تر خپرېدو وروسته ورکول کیږي چې د اوکراین په بوچا ښارګوټي کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوې. مسکو دا راپورونه پرونکي بللي او رد کړي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ویلي په کوبنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له ډنمارک څخه ایستل شوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هیواده د 150 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړی. په همدې حال کې په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایتونه وبولي. دوی د مسکو پر وړاندې د نورو اقداماتو غوښتنه کړې، خو روسیا دا راپورونه دقیق نه بولي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنګي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې له مخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه ښارګوټي ته وچی روسي ځواکونو د راپورونو له مخې په کې په لسګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن سهشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلنسکي به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنګي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون بوچا ښارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنوونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه ښارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور او د اوکراین د جګړې اړوند د وروستیو پرمختګونو په اړه نور راپورونه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ.
له خبرونو ورآخوا
سلامونه او نیک چاره. د برخې ته موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لویې لارې چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي ووهي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغې لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تېر حکومت کې کار پیل شوی و. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي باید د کوردر تیتین سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکي یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونه نه تیریږي، بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لس زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوي دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزي نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی. بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکي محب الله ویل خپلې سیمې چې پارون تزین و لډیرو لوړو ژورو او خطرې لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تګ راتګ ډېر مشکل سره تمامېږي. د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډل د دواب دی او نورې ګرام دی. موږ چې کومه لاره طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو دپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلال آباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو، چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو. کوردار سرک شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ دپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی چې حکومتي مسؤلین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک چې 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري. غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 6.5 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دي درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکي د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپلې ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم د لیسوز د کوونکو د ښوونځیو د بندېدو له امله د خپلې راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي، د مایوسو احساس او د طالبانو له حکومت څخه د انجینو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به ویلو. اوس چې درس نه وایو ټوله ورځ په کور کې، ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
شکیبا هم د غزنی په یوه لیسه کې په دولسم ټولګي کې زده کړې کولې. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته دا هم خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه ده. نوموړې وایي نوی دور ده او د یوې ورځې له تېرېدو سره د انسانانو ژوند تباه کېږي. نو لحاظه د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کوو.
والا ډیر اندېښمن یم. هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل بکس ته چې ګورم، ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي، زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغې ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي، خو دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل ته راشي، تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو اتمن به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو، به چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور د شوق غواړم. السلام
علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د یو پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک هغه کم شوی وی یا مف شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته مثلا ما دغه طالبانو حکومت د مایوبینو بعضې ماشونه لیږلي دي، بعضې نه دي لیږلي. دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای لیکلي و روژه ده څنګه وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا برخه هم دومره وه. زه نوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.